دولس بجې شوې. السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د دې سرګندونو په اړه چې د بګرام پوځي اډه به بیرته نیسي، چین عکس العمل ښوولی دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند لینجان د پنجشنبې په ورځ خبري غونډې ته په پکن کې وویل چې هیواد د افغانستان ځکنۍ بشپړتیا او حاکمیت ته درناوی لري او د افغانستان راتلونکی باید د افغانانو په لاس کې وي. نوموړي زیاته کړه چې د چین هیله دا ده چې شکیلې خواوي په سیمه ییز ثبات کې رغنده رول ولوبوي. د پنجشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لندن کې خبري غونډې ته وویل چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته د بګرام هوایي اډې ته ستانه کړي. هغه اډه چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پرې شوه. هغه زیاته کړه چې دا اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري، د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. داسې راپورونه خپره شوي دي چې امریکایان له طالبانو سره هم په دې تړاو په خبرو دي. استونیا وایي چې د روسیې درې میګ 1 جنگي الوتکې د پنجشنبې په ورځ د دوی هوایي حریم ته ننوتلې دي. په پلازمینه تالین کې د استونیا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د روسیې جټ الوتکې د سپتمبر په 19 د 12 دقیقو لپاره د استونیا په هوایي حریم کې پاتې شوې او د استونیا جټ الوتکو له خوا یې مخه ونیول شوه. استونیا چې د ناټو او اروپایي اتحادیې غړې ده وایي چې دوی به د ناټو د منشور د 4 مادې په اړه د غونډې غوښتنه وکړي. دا پیښه د ناټو او اروپایي ټولنې د دوو نورو غړیو پولند او رومانیا هوایي حریم ته د روسیې د بې پیلوټ الوتکو تر ورتلو وروسته رامنځته کیږي. د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي چې دوی بل شرکتونو څخه وغواړي چې د اچ یو بی کاري ویزو لپاره په کال کې $1,00,000 ورکړي. ښاغلی ټرمپ د جمعې پر ورځ په دې اړه یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ. د دې اقدام هدف امریکا ته د بهرنیو کارګرانو د ننوتلو مخنیوي او د امریکایي کارګرانو د ګمارلو او روزنې څخه د دوی د مخنیوي لپاره دی. د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزیر هاوارد لوتنیک هم له شرکتونو څخه وغوښتل چې امریکایانو ته روزنه ورکړي او د امریکایانو د دندو لپاره د خلکو راوستل ودروي. د رویټرز آژانس په وینا دا اقدام احتمال لري چې د متحده ایالاتونو د ټکنالوژۍ سکتور ته لوی گزار ورکړي چې په پراخه کچه په ماهر هندي او چینایي کارګرانو تکیه کوي. له هغه وخت چې ترامپ د روان کال په جنوري کې واک ترلاسه کړ، د هغې ادارې د کډوالۍ په وړاندې پراخ اقدامات پیل کړي دي. د اچ یو بی کاري ویزې پروګرام د بڼې بدلون د لنډمهاله کارموندنې د ویزې د بیا کتنې لپاره د هغه هڅ شي. د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې نن سریلانکا او بنگلاديش لوبډلې سره مخامخ شي. په دې اتلولۍ کې اوس د همدې دوو لوبډلو ترڅنګ په بل ګروپ کې هند او پاکستان لوبډلې پاتې دي. سبا به د هند او پاکستان مسابقه وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خپل ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش څخه ماتې وخوړه او له دې جامه بهر شو. دا مسابقه په متحده عربي اماراتو کې د سپتمبر په 9 پیل شوې ده چې پایلوبه به د همدې سپتمبر په 28 وي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پس پیڅلې نامه سلامونه ونه کې هېره مې ومنې درنو زده کوونکو، هله دا چې روغ او جوړ به ستاسو وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون و هم لوست شرح خلاص وایم. په دې هله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بوره سره مل پاتې سي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د غوریان او خوارزم شاهانو په حق لدج په دې لوست کې به مو جو تاسو د غوریان په حق لاو تر څنګه د خوارزم شاهانو اړوند معلومات لسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړی مو موضوع د غوریان په حق لدج. غوریان زموږ د هیواد په مرکز کې د غور د سیمې څخه راپورته سوي دي او په اصل کې د دوی ریشه ملکشن مسترسيږي چې دوی په غور کې امارات تلودي او منهاج السراج جوزجاني د طبقات ناصري په کتاب کې د ملکشن شمس په اړه لیکلي دي چې د اسلام په لومړني وختونو کې ژوند کوي او په داوطلبانه توګه په دغه دوره کې د نموړې په اساس د اسلام په سپېڅلي دین حضرت علي رحمه الله مشرف سو او همدارنګه د امارات دوه سمبولونه یعنی عهد او لواط دته ورکول سوی و. لومړنی کس چې د هارون رشید څخه یې د عهد او لوا ترلاسه کړه هغه امیر بنجي نهاران نومېدی چې دی بیا وروسته د امیر فولاد څخه د غور دویم ځواکمن امیر بلل کېده او د غور د امیرانو څخه محمد سوریس د سبتګین او د ده زوی سلطان محمد غزنوي هم و. د سلطان محمد غزنوي څخه بیا وروسته د غور واکمني د هغه زوی ته چې هغه شیس نومېدی هغه ته ورکول کېږي. بیا وروسته له دې غوریان د غزنویانو تر ورکې لاندې راځي او کله چې دغه د غوریانو واکمني د غزنویانو تر ورکې لاندې راغلل سره له دې چې دوی په خپلو سیمو کې خپلواکه وه خو بیا هم دوی غزنویانو ته باج ورکوي چې دغه حالت بیا د سلطان بهرام شاه غزنوي او همدارنګه سلطان سنجر سلجوقي تر پاچاهي پورې دغه حالت دوام درلودی. په دې دوره کې بیا غوریانو د علاءالدین حسین تر بشیر لاندې په 1536 کال کې د سلطان سنجر سلجوقي سره جګړه وکړه خو علاءالدین حسین د سلطان سنجر سلجوقي د خوا ماته خوري. بیا د غور مشتی د تورسیږي چې علاءالدین حسین هم اتوخ وروسته بیا پر غزنی باندې حمله کوي او غزنی سیمه نیسي. خپل ورور سیف الدین هم د بهرام شاه غزنوي پر ځای باندې د غزنی حاکم وټاکي. اتوخ وروسته بیا د غزنی د خلکو د غزنی خلکو پر هغه باندې د هغه پر ضد باندې پاڅون وکړي او د سیف الدین په وجلو سره یو ځل بیا د بهرام شاه غزنوي د پاچاهي پر تخت باندې کښېنوي. یعنی په دغه وخت کې چې علاءالدین حسین پر غزنی باندې حمله کوي غزنی نیسي او خپل ورور راولي د بهرام شاه غزنوي پر ځای کښېنوي او د غزنی حکومت چارې د ته ورکوي. نو په دغه وخت کې د هغه حالات یو څه سره خرابېږي، د صحیح شکل سره حکومت نه کوي او دلته د غزنی خلک پاڅون ته اړ کیږي چې بیا د غزنی خلک د هغه په وړاندې پاڅون کوي. سیف الدین وژني او د ده د وژلو سره بیا یو ځل بیا بیرته بهرام شاه غزنوي د پاچاهي پر تخت باندې کښېنوي چې د هغه څخه وروسته بیا علاءالدین حسین غزنوي نیسي او هغه سوځوي چې د دې وروسته بیا علاءالدین ته جهانسوز وي او همدغه جهانسوز په نامه دی مشهوره کیږي. د علاءالدین څخه څه وخت وروسته بیا د هغه وراره غیاث الدین بن سام د غور واکمن کیږي، د غور د واکمنی چارې د ته په لاس ورځي. دی بیا د خپل زړور ورور شهاب الدین محمد بن سام په مرسته باندې غزان ته چې هغه د غزنی حاکم و هغه ته ماته ورکوي او د غوریانو تر لاس لاندې سیمې چې وي هغه د سیند څخه تر کرمانه پورې رسوي او د سلطان شهاب الدین په 1599 کال کې په 1599 قمری کال کې او یا هم په 1400 میلادي کال کې لاهور نیسي او غزنویانو سلطنت په بشپړه توګه سره د منځه وړي. په دې ډول سره د غزنویانو حکومت له منځه وړل کیږي او دلته د خوارزم شاهان راپورته کیږي. راځو خوارزم شاهان پیژنو چې خوارزم شاهان څوک دي او څه ډول خپل حکومت پیلوي. د خوارزم شاهانو لومړنۍ څېره انشتګین غرجنه مې دی، یعنی د دغه لړۍ یا د دغه حکومت لومړنۍ کس چې د دغه حکومت بنسټ ایږدي او راپورته کیږي هغه همدغه انشتګین غرجه و چې دی پاسل کې د افغانستان په مرکز کې د غرجستان یا د اوسنۍ هزاره جات د سیمې څخه دی او دی د هغو خدمتونو په بدل کې چې دوی سلجوقي دولت ته کړی و دغه سیمه نیسي یا دته ورکول کیږي. د کوم خدمتونه چې د سلجوقي په دولت کې کړی و د هغه په بدل کې لوړ مقامونه ته رسیږي چې بیا په پای کې د حتی د خوارزم امارت ور په برخه کیږي. دته دغه امارت دته په لاس ورځي او تر هغه لاس لاندې سیمې نیسي. د انشتګین غرجه د مړینې څخه وروسته بیا د ده زوی محمد په 491 قمري کال کې 1090 میلادي کال کې د سلطان سلجوقي د خوا څخه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي او د ده حکومت پیلیږي. یعنی خوارزم شاهانو دغه لومړنۍ څېره چې هغه انشتګین و دی چې کله دغه کوم خدمتونه چې د سلجوقي خدمت ته یې کړی و یا د سلجوقي دولت په خدمت کې و د همهغه ټولو خدمتونو په وروسته یا د هغه په بدل کې دته ډېر لوړ مقامونه ورکول کیږي چې بیا حتی دغه د مقامونو درجه یې تر دې ځای رسیږي یا دغه بدله ورکول یې تر دغه ځای رسیږي چې د خوارزم امارت دته ورکول کیږي چې بیا وروسته د واکمنۍ څخه وروسته یا د دوره څخه وروسته چې کله د مرکیږي او د دمرنې سره سم بیا د زوی محمد واکته رسیږي او هغه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي. محمد په د لمړي ځل لپاره په ځان د خوارزم شانوم کې شو، یعنی د خوارزم شانوم یې خپل ځان باندې کې شو دی او د خوارزم شاهانو دغه پیاوړي امیران یا پیاوړي حکمرانان چې هغه د علاءالدین تکش او د علاءالدین محمد څخه عبارت و چې په ځانګړې توګه د علاءالدین د حکومت په دوري کې د خوارزم شاهي دولت ترولکې لاندې سیمې چې بیا هغه خپل اعظمي حد ته ورسېدې او همدارنګه د غوریانو حکومت هم په 1402 قمري کال 1206 میلادي کال کې د علاءالدین د خوا څخه د منځ ځي او په دې توګه بیا د سند سیند تر سندو پورې د خوارزم شاهانو واکمني غځیږي. یعنی دغه د سند د سیند تر سندو پورې دا ټولې سیمې د خوارزم شاهانو لاس ته ورځي او د دوی هغه کوم حکومت یا واکمني چې هغه پراخه کیږي. سره د دغه دومره پراختیا ده چې دوی دومره ډیره پراختیا وکړه، دونه ډیرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې، د دغه پراختیا سره سره بیا هم خوارزم شاهي دولت ډیر وخت پاتې نه سو یا ډیر وخت یې دوام ونه کړي، ځکه د یوې خوا د عباسي خلیفه سره اړیکې شینوي او په پایله کې نصرالدین لا هم د خوارزم شاهانو د مخالفینو څخه ملاتړ وکړي او د بل پلوه بیا د مغولانو د چنګیز خان تر مشرۍ لاندې د دوی په سیمه باندې یرغل وکړي او مغول د خوارزم شاهر ونیوي، چې په دې ترتیب سره بیا د خوارزم شاهي دولت د واکمنۍ د لمنځه وړلو موده راورسېده او د خوارزم شاهي دولت په همدې ډول سره دغه واکمنۍ له منځه ځي او وروسته د مغولانو دغه کوم لشکر چې و چې لشکر د چنګیز خان په واسطه یا د چنګیز خان په مشرۍ سره مخته تللی، دغه کومې سیمې چې دوی ونیولې بیا د دوی حکومت یا د دوی دوره را شروع کیږي. راځو دا ته چې په دغه دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و. د پله پسې حملو په ترڅ کې یا دغه کومې حملې چې سوي وې د همدغه پله پسو یرغلونو یا حملو لشکر کې یو دوامداره جګړو په دلیل، که څه هم دغه سیمه ډېره اقتصادي ودې او غوړېدنې لپاره مناسبه نه وه، یعنې که څه هم د شرایط ورته مساعد نه وه یا داسې یو زمینه ورته برابره نه وه چې د اقتصادي اړخه وده وکړي، خو بیا هم زموږ خلکو په دې دوره کې د کرنې، زراعت او تولیدولو له لارې خپل هغه د ورځې ډېر مهم او لومړنۍ اړتیاوې پوره کولې. دوی به وربشي، غنم، وریجي، همدارنګه پنبه، انګور، ممیز یا کشمش، بادام، پنیر تولیدول، یعنی د دوی تولیدات همدغه شان و. سره له دې چې دوی ته زمینه او هغه شرایط مناسب نه و یا داس مناسب شرایط ورته برابر نه و، خو بیا هم دوی د همدغه کرنې، زراعت او تولیداتو له مخې خپل اړتیاوې پوره کولې او تولیدات یې دغه پنیر، بادام، انګور، پنبه، وریجي، غنم، وربش او داسې نور و. د دې تر څنګ د هیواد د ځینو کانونو لکه سره زر، سپین زر، اوسپنه، همدارنګه میز، سرب او نوښتر هم استخراجېدل. په دغه دوره کې کوچني صنایع لکه نساجي، چرم جوړونه، قالین، د قالین اوبدله او وسله جوړول هم په دغه مهال کې دود درلودي. دا دوره د پوهې او فرهنګ په برخه کې د ساماني او غزنوي دورو ادامه بلل شوې ده، یعنی د فرهنګ او د پوهې په برخه کې د سامانیانو او د غزنویانو ادامه ده، یعنی د هغه کوم خدمتونه یا کوم پرمختګونه چې په دغه ساماني او غزنوي دوره کې سوي وه، په دې دوره کې دغه خدمتونه همداسې ادامه لري. سره له دغه ټولو په ځانګړې توګه غوریان ودانیو او آبادی ته پاملرنه وکړه او ځینې جماعتونه، کلاګانې او ودانیانې هم دوی په دغه دوره کې جوړې کړلې. د دورې د ودانیو د ډلې څخه هغه ډېر د پام وړ عمرانات هم د عمرانات څخه یو هم د هرات جامع جماعت دی چې هغه د غیاث الدین محمد غوري په دوره کې پر هغه باندې کار شروع کیږي. ورپسې په غور کې د جامع منار دی چې هغه 3 متره لوړوالی لري او د محمد غوري په نامه د یو ډبرلیک په دلودلو سره د غور د جام په سیمه کې واقع دی. د نړۍ د لویو منارونو څخه دا منار ګڼل کیږي او د دې ترڅنګ د دوی د پوهانو او عالمانو ته ډېره په درنه سترګه کتله. هغو ته به یې قدر ورکوي او احترام به یې کوي. غوري امیرانو د علم او ادب سره ډېره زیاته مینه درلوده، او هغه وخت چې علاودین جهانسوز چې موږ ویل هغه د غزني ښار سوځوي او بیا وروسته ده ته د جهانسوز نوم ورکول کېږي، هغه وخت چې همدغه علاودین جهانسوز د محمد غزنوي او همدارنګه د ده د ځایناستو هغه ډېر ښایسته ودانۍ د مینځ زوړې خرابوي، په همهغه وخت کې یا په همهغه حال کې دی هغه شعرونه چې د دې ماڼۍ په حقله باندې ویل سوي وه ټول په سرو زرو باندې واخیستل په خپل کتابتون کې کېښودل. دا هغه د علم ادب او فرهنګ په برخه کې د دوی ځینې لاسته راوړنې یا کارونه وه. خوارزم شاهانو د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ سیاست هم پلی، یعنی په دغه وخت کې د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ یا حمایت هم کړي، او دا خبره مشهوره ده چې استاذ خوارزم شاه چې د خپل انشا د دیوان مشري لپاره بیا رشید دین محمد وتوات بلخي غوره کړی و یا د انتخاب کړی و، او دغه هنرمند شاعر چې بیا په فارسي عربي همدارنګ نظم او نثر کې ډېر لوی لاس درلودي. د حدایق السهر فی دقایق الشعر کتاب هم د د پلر شونه باندې لیکلی دی، او دغه کتاب د معنی بیان او د دې ترڅنګ د وینا د لفظي او معنوي صنایع په برخه کې ولیکل سو. همدارنګه سیده بیګم یا علویه د کمال او د فضل خاونده د دیوال لرونکي شاعره هم په همدغه وخت کې اوسېدل چې دا بیا د وتوات بلخي د شیرونو په جواب کې شیرونه ویل دي، او د دې ترڅنګ علاودین محمد سره لدی چې د یو ډیر بیره رحمه او د تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیره وو، یعنی یو ډیر بیره هم سیاست او خاص تدبیر یې نه درلودی. د بل پلوه بیا دی د یو عالم د علم پال او ادبپال څیرې په توګه پیژندل سوی دی، او داسې ویل کېږي چې دی یو دینداره او علم دوست پاچا و، یعنی علم او ادب ته به ډېر د هغه سره به ډېره مینه درلوده، او د هغه په هغه برخه کې د ځینې کارونه کړي دي سره له دې چې دی یو بېرحمه بې تدبیره او سیاست نه درلودن کې څیره وو. خو بیا هم دی د علم د علم پال او ادب پال څیرې په توګه پیژندل کېږي، او خلک په دې باور دي چې دی دینداره او علم دوسته پاچا و. نو ترنه سکونکو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو، یعنې د خوارزم شاهانو او ترڅنګ د هغو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و، د دغه موضوع اړوند موږ او تاسو نن معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو تر همدغه ورستنی شي بوره سره مل پاتې سوي اوسي، او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي، د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام علیکم کی هلی میومنی درنو زکون کو هله د چروغ او جوړ بیا سا وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولې وی. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون و هم لوست شرغ لاست وایم. هله د چنل ورس هم د لوست سره خره نشي بوره سره مل وسی، او د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نو د نن ورځې موضوع مو اصلاحات او ریفورمونه دي، یعنی کله چې د افغانستان سیاسي خپلواکي د امیر امان الله خان په واسطه سره واخیستل سو، نو دغه لاسته راوړنه یا د خپلواکي د هیواد په ټولنیز او اقتصادي برخو باندې ډېر هغه وکړه. د افغانستان یو نوې مرحله ته داخل کی، او له همدې امله دی چې شمن الله خان د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت درلودي، او د هغه په ملاتړ سره سری مهم بدلونونه رامنځته کړل. دغه اصلاحات او دغه بدلونونه چې امان الله خان د خپلواکۍ د اخیستلو څخه وروسته په هیواد کې رامنځته کوي، هغه په دوه مرحلو کې ترسره سو، چې لومړنۍ مرحله یې د 1909 څخه تر 1914 میلادي کال پورې دوام درلودي. د افغانستان خلک چې د پرمختګ غوښتونکي و، د دولت سره ودرېدل، او دغه اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کړ، د دغه نوي اصلاحاتو ته هرکلی ویل او دغه اصلاحاتو ملاتړ و. د اصلاحاتو دوهمه مرحله بیا د 1914 کال څخه شروع کیږي، بیا تر هغه وخت پورې چې امانی دولت پای ته رسیږي، چې په دغه کې دغه وخت کې په دغه مرحله کې کوم اصلاحات رامنځته کیږي، هغه د ځینو کورنۍ او ځینو بهرنیو لاملونو له امله عملي کیږي نه، او عملي بڼه نه پیدا کوي. هغه اصلاحات چې امیر امان الله خان په مالی او اقتصادي چارو کې رامنځته کوي هغه دا دی چې نوموړی پر خلکو باندې د مالیاتو فشار راکموي، یعنی مخکې د افغانستان د خپلواکۍ څخه مخکې هغه کوم حکومتونه چې و هغه ډېر لوړ مالیات پر خلکو باندې ایښي وه. نو کله چې امان الله خان خپلواکي ترلاسه کوي، واکمنۍ ته رسیږي، نو هغه پر خلکو باندې د مالیاتو دغه فشار راکموي، د ځمکې څخه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي، یعنی کم مالیات چې جنس په جنس سره سرته رسېدل هغه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي، او ټول خلک پرته له خان او تشتن څخه د کومې سپارښتنې څخه پرته نیغ په نیغه یعنی په مستقیم ډول سره د مالی دفترونو سره دوی په اړیکه کې وه. د څارویو د مالی د مالیه د ورکړې لپاره هم د څارویو محصول په نامه باندې قانون رامنځته سو چې د مالیو ادارې د مالی ادارو د تنظیم لپاره بیا په کابل کې د دفتري اصولو په نامه یو ښوونځي جوړه سوه چې هلته شاګردانو درس ویل، او د فراغت څخه وروسته بیا فارغان د مالیه د مامورینو په توګه په هیواد کې مقرر سول، یعنی خپلې دندې شروع کړلې. د دولت زړې حسابي چارې په عصري سیستمونو سره بدل سوه، د حاکمانو په نامه ښوونځي په مرکز کې جوړه سوه، او د هغه ځای فارغان بیا په سیمه ییزو حکومتونو کې په دنده باندې ګمارل کېدل، یعنې کله چې په دغه ښوونځي کې د زده کړو څخه وروسته دوی فارغه کېدل نو په سیمه ییزو حکومتونو کې دوی په دنده باندې ټاکل کېده. سوداګري هم پراخه سوه، د داخلي ګمرکي تعرفو ډېروالی لغوه سوه، او د دې اصلاحاتو د پایلو له امله په افغانستان کې پانګې وده وکړه، او افغانستان اقتصادي برخه پرمختګ وکړي. د ادارې په برخه کې هم دولت د هر څه څخه ډیره د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه درلوده، یعنی د دولت تمرکز او فکر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته ډیره و. دغه ملي وحدت ورولي د افغانستان د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړه و، یعنی دغه ملي وحدت رامنځته کېدل، دغه ورورولي او اتفاق یووالي د خلکو په منځ کې ډېرول، د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړ و چې د خلکو حقوقو سره مساوي سي، نو دغه ملي وحدت رامنځته کیږي. د اساسي قانون د اتمې مادې سره سم ټول هغه خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي پرته د مذهبي مسایلو څخه، پرته د دینی مسایلو څخه، د افغانستان تبع ګڼل کیږي، یعنی هر هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي هغه به د افغانستان د اتباعو څخه وي. مذهبي په دینی چارو کې د دولت سیاسي نظام بیا په دې باندې مکلف و چې د خلکو د شخصي ازادۍ څخه پالنه وکړي، او هیڅوک هم پرته د شرعي مجوز څخه یا پرته د کوم شرعي مجوز یا پرته د شرعي دلیل څخه یا پرته د شرعي مجوز قانون څخه توقيف او مجازات کېدلی نسي. ټول خلک یا ټول ملت برابر حقوقونه باید ورته ورکول سي. د تبعیض او تفریق مسله هم د مذهب تو کم او قبیله له مخې چې کوم تبعیض شتون درلودي هغه په مکمل ډول باید د منځه یوړل سي. د دولت اسکا هم په درو قواو باندې ولاړ و، یعنی پر اجرایه قوا، مقننه قوا او قضایه قوا باندې ولاړ و، چې امانی دولت هم د هیواد د حریم د ژغورنې لپاره هوایي ځواک جوړ کړي چې د هیواد حریم وساتي. نو هوایي ځواکونه یې جوړ کړل چې هوایي ځواک بیا یولس تیارې یا الوتکې درلودې، 15 کسه زده کوونکي بیا د دغه څانګې یا د دغه ځواک د همدغه الوتکو په برخه کې د زده کړې لپاره روسیه، فرانسې او ایټالیا ته واستول سول، او ځینې نور بیا د فوزي زده کړو لپاره روسیه او ترکیه ته ولېږدول سول. د پوهنې او کلتور په چاره کې هم د اساسي قانون د 8مې ماده سره سم لیک او لوست وړیا او اجباري سو، یعنی هر چا په وړیا، ټول خلک په وړیا ډول سره په اجباري، یعنی حتمی او لازمی دي چې دوی باید لیک او لوست زده کړي. ځینې ښوونځي په مرکز او ولایتونو کې جوړ شوی، په پایتخت کې هم د حبیبي لیسې سربیره ابانیا لیسې جوړ شوی، لومړنی بیا د فرانسویانو، دویم د جرمنیانو په واسطه رامنځته سول، او تر څنګ په مرکز او ولایتونو کې 302 ښوونځي یو درملمین په هرات کې جوړ شو. د زده کوونکو شمیر هم 50,000 کسو ته ورسېدی. د دې ترڅنګ یو ملي کتابتون هم جوړ شو چې نن ورځ به دغه ملي کتابتون د عامه کتابتون په نامه یادیږي، او د دغه ټولو کارونو ترڅنګ بیا د کابل په ښار کې یو سینما او یو تیاتر په بغمان کې جوړ شو چې ترڅنګ یې 10 مجلې او جریدې د دولت په مصارف سره په کابل او ولایتونو کې نشر شولې. راځو د غازی امان الله خان اروپایي سفرونه ته، چې امان الله خان په دغه دوره کې ځینې سفرونه لري. د 1901 لمریز کال څخه وروسته بیا د ځینې هیوادونو لخوا څخه رسمي بدلنلیکونه امیر امان الله خان ته راواستول سوه چې پاچا بیا د دغه هیوادونو څخه لیدنه وکړي. هو همدغه دی چې امان الله خان د ملکه سوریا سره د اروپا طرف ته ځي. په 1906 میلادي لمریز کال کې د لیندۍ په میاشت کې په لومړۍ ورځو کې په کابل کې د خدای پاماني کوي او وروسته د کندهار په لور ځي. په کندهار کې د خلکو د تاوده هرکلی سره مخامخ کیږي او د هغه څخه وروسته بیا د چمن په لور ځي. وروسته د کوټې د لارې څخه کراچي ته رسیږي او د رسمي پروګرام سره سم بیا د بمبئی بندر ته رسیږي. په بمبئی کې هم د افغانانو او د هندوانو د تود هرکلی سره داسې مخامخ کیږي چې د سړک دواړه طرفونه کې قطارونه جوړ شوي دي او خلک د هغه هرکلی وایي په تودو ولولو سره چې داسې وایي چې ژوندی دی وي غازی پاچا. داسې ډول سره د امان الله خان استقبال کوي او په هند کې هم د خپلې پاتې کېدو پر وخت باندې د هغه ځای خلکو ته داسې وایي امان الله خان چې خپلواکي نه ورکول کیږي بلکې د تورې په زور سره خپلواکي اخیستل کیږي. او د هند مشرانو او د ټولنو د لیدلو څخه وروسته بیا امان الله خان عدن او د هغه ځای څخه مصر ته ځي. د مصر د پاچا لومړنی فواد او د خلکو د هرکلی سره مخامخ کیږي. بیا هم د هغه ځای د تاریخي ابداتو د لیدنې څخه وروسته بیا سکندریه ته ځي او د مدیترانې د بحیرې د لارې بیا ایټالیا ته روانېږي. په روم کې هم امان الله خان د تود هرکلی کیږي او د پاچا ویکتور امانویل د ترڅنګ ملکه هم ولی عهد سره ورسره ویني امان الله خان. او ایټالیا څخه بیا فرانسې ته ځي. په فرانسې کې هم تر ټولو لوی ویاړ چې امان الله خان ته ورکول کیږي هغه دا و چې د پاریس شاروال د هغه یعنی د امان الله خان په حق له داسې وایي چې موږ ستا لپاره داسې یو طوفان نه لرو، یعنی ستا د شان سره سم داسې یو ډالۍ نه لرو چې تاسې درکړو، مګر د پاریس شار ستاسو په خدمت کې دی. او تر څنګه د ناپلیون چپرکټ امان الله خان ته راوړي تر څو امان الله خان پر هغه باندې استراحت وکړي. او امان الله خان بیا د هغه ځای څخه بروکسل بلجیک او سویس ته سفر کوي. وروسته بیا آلمان ته ځي او په آلمان کې هم د افغانستان د خپلواکۍ لسمه کریزه هلته لمانځي. یو ترخی الوتکه هم د آلمان د دولت لخوا څخه امان الله خان ته د ډالۍ په صفت باندې ورکول کیږي. او د آلمان څخه وروسته بیا انګلستان ته ځي. انګلستان څخه وروسته امان الله خان شوروي روسیې ته سفر کوي. او امان الله خان د دغه سفر سره انګلستان که څه هم د دغه سفر سره مخالفه وو، د دې لپاره چې امان الله خان د روسیې سره دوستانه اړیکې ونه لري. دغه سفر په پایله کې ځینې سیاسي، اقتصادي او کلتوري معاهدې لاسلیک شول. وروسته بیا امان الله خان ترکیې ته ځي. همدارنګه د آسیایي او اروپایي یوولس هیوادونو د لیدنې څخه وروسته ایران ته ځي. هلته ځینې معاهدې لاسلیک کوي او د هغه څخه وروسته بیا پاچا د ایران د سفر څخه وروسته افغانستان ته راځي. شاه امان الله خان سفر شپږ میاشتې وخت نیسي او د دې سفر د یوې خوښۍ پایلې درلودې. د بلې خوا بیا د پاچا اوږدمهاله نشتون په هیواد کې اداره او امنیت ځینې ګډوډي رامنځته کړلې. د دښمن د پلانونو د تطبیق لپاره زمینه مساعده سوه. همدا ده چې بیا دغه کار ځینې ناوړې پایلې رامنځته کوي. راځو د اصلاحاتو په وړاندې خبرګونونه ته. دا چې امان الله خان د خپلواکۍ د ګټنې څخه وروسته د خلکو د قربانۍ په پایله کې کوم خپلواکۍ چې ترلاسه سوه، افغانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغانستان ځواک او خپلواک دولت جوړ کړي. زموږ په هیواد کې اقتصادي، ټولنیز او کلتوري په برخو کې ځینې اصلاحات رامنځته کړي. کله چې امان الله خان د هیواد چارې په لاس کې اخلي او په دغه اصلاحاتو باندې لاس پورې کوي تر څو وکولی شي هیواد ته پرمختګ وکړي، نو زیاتره افغانان د دغه اصلاحاتو ملاتړ کوي او دغه اصلاحات مني. مګر ځینې خلک بیا د انګریزانو په مرسته سره د اصلاحاتو په وړاندې یا دغه اصلاحاتو بدلونونو په مقابل کې منفي عکس العمل شي، ځکه انګلستان بیا غوښتل چې داخلي جنگونه یا داخلي اړدوړ پیدا کړي په افغانستان کې او په دې ډول سره د افغانستان مرکزي دولت د منځه یوسي. شاه امان الله خان د افغانستان د پیژندنې او د مرستې د راجلبولو لپاره آسیا اروپا ته سفر کوي او دغه سفرونه چې دی هغه دښمن دغه ځای څخه ګټه اخلي او د خپل شومو پلانونو د عملي کولو لپاره ډېره ښه زمينه د دې لپاره برابرېږي. کله چې امان الله خان د اروپا څخه راځي په اصلاحاتو پرمختګونو په پرمختګ سره ډېره مینه پیدا شوه. د اصلاحاتو عملی کولو لپاره ګام پورته کوي او دلته ځینې پرمختللي د نړۍ د پرمختللي هیوادونو څخه چې کله د لیدنه وکړه غوښتل چې افغانستان هم دغه پرمختګ وکړي او د عملي خپلواک دولت پر ضد باندې انګلیسیان په دغه وخت کې یوه لویه توطعه جوړوي. د مخالفینو ګروپونه خوراوره ګروپونه سمون پیدا کوي او نظامي عملیات شروع کیږي. دښمن په دوه جبهو یعنی په ختیځ او شمال فعالیتونو باندې مصروف کیږي او د دې پلان طرحه بیا داسې وه چې اختشاش لومړی د ختیځ څخه شروع سي تر څو دولت مجبور سي چې پوځیان ختیځ ته واستوي او په دې ډول سره پایتخت د پوځیانو څخه خالي کیږي او د داسې خبرو وروسته بیا د شمال جبهې یعنی کوه دامن او کوهستان بلواګر بیا کابل ته داخل سي او په چټکۍ سره دولت د منځه یوسي. همدارنګه د امان الله خان د دولت ځینې دولتي عالي رتبه مامورین هم په پټه ډول سره د دې سره مرسته کوي. په هغه ورځو کې بیا په ختیځ کې د شینواري بغاوت شروع کیږي. په شمال کې د کابل لاره د کلکاني حبیب الله خان د خواڅخه د حبیب الله خان لخوا چې هغه د سقاو او د زوی په نامه باندې مشهور و دغه لاره تړل کیږي. کلکاني حبیب الله خان هم خپلې اړیکې د کابل د والي علي احمد سره چې هغه مهال د دولت لخوا د کوه دامن د ستونزو سره د حل لپاره مامور شوی و د هغه سره اړیکې ټینګوي او علي احمد دې پر ځای چې د دولت په ګټه باندې کار وکړي د خپل شخصي ګټې د پاره د کلکاني ګروپ سره اړیکې ټینګوي او د نورو فرصت طلبو کسانو هم د کلکاني حبیب الله سره مرسته کوي. کلکاني حبیب الله هم د دولتي مامورینو په مرسته باندې د دولت پر ضد باندې بلوا کوي او د هغه په همکاري سره د دسمبر په اخیره کې پر کابل باندې حمله کوي او امان الله خان چې نه غوښتل وینه توی سي په دغه وخت کې د جنوري په لومړي وختونو کې د پاچاهي څخه استعفا ورکوي او کندهار ته راځي. دغه ځای بیا ایتالیا ته مخه کوي او د ژوند تر پای پورې هلته پاتې کیږي. ورور یې سردار عنایت الله درې ورځې اقتدار په لاس کې ونیو او دغه څخه وروسته حبیب الله د سقاو زوی ارګ محاصره کوي. عنایت الله کندهار ته شاته کوي او په دې ډول سره حبیب الله کلکاني پر کابل باندې واکمني کوي او د پاچاهي اعلان کوي. درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس د اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کوي او دغه په وړاندې د خلکو د غبرګونونو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. ښه وخت ولرئ. شه چاري
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی آزادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګه لای نو ما د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د آزادی میلمه
لیکوال شاعر او هنرمند مستان روشن ډیره مننه چې مرکه لپاره مو د ازادۍ رادیو بلنه ومنله. غواړم په سر کې اوریدونکو ته د خپل هنر په اړه اوس معلومات ورکړي. عمر مو څومره ده او په دې عمر کې مو څومره برخه هنر ته ځانګړې کړې او په هنر کې مو تر اوسه کوم د پام وړ کارونه کړي؟
خوشحال یم چې سس ملم یوما سس په برنامه کې شپږ سلویش یا و سلویش کال عمر به ولرم.
او په دې عمر کې شپږ څلوېښتو کې څومره کال کېږي چې تاسو هنر ته مخه کړې او د هنر د سفر په مزلک مو یا د هنر د شروع په مزلک مو تر اوسه کوم عمده کارونه کړی؟
لودین صاحب مننه شپ سوال دی وکړ. خو اول شروع چې موږ کړی په کلي د نوالانو او عزیزانو ملګری سره په شوق په بندارو کو په میلو په کوزو په وادو کې داس بندارونو متللی او ساز او سرو سره او سندرې وای دغه خپل خوشگزارنې مو کولې. بیا چې آرام آرام د هنر په مسیر او په هنر برسالت شي زده سومه پوه سومه چې دا خو شوق نه دی، دا خو یو رسالت دی، دا خو یو علم دی. موسیقي لودین صاحب ته وایم او اوریدون ته موسیقي یو هنر نه دی، موسیقي یو علم دی. داسې علم دی چې وګوره په دې علم کې ادبیات سته، الهامات سته، احساس او امواج او فریکانسي سته، فیزیک او ریاضی سته، طول شمیری و دو درکات و او د الهامات و د ادبیات و څو علم د یو ځای سوی دی چې دا موسیقي تشکیلی دا یو رشته نه دی، څو رشته علمی رشته دی. د دې حرکات طول فیزیکی حرکات دی، د دې حرکات و اجرا کول طول ریاضی شمیری دی. مثلا په یو آهنگ کې یا په یو فیلم کې لورین صاحب په زرها و نوت د موسیقي اجرا کیږي، په دې زرها و نوت کې یو نوت چې اشتباه ووایي، غلط ووایي، په دې زرها و نوت کې هغه یو نوت جاخې چې زه خپل په ځای کې نه یمه، زه بې ځای ویل سوی ما به اصلاح کړه. داسې یو علم دی. ستا غوږونه تا ته وایي چې دا هغه ځای، مثلا هغه ځای ژغ یا بو نوت د موسیقي یا بو فریکانس د امواج خراب و هغه باید چې اصلاح سي. داسې یو اساس علم دی.
ښه، چې تاسو درک کړه روشان صاحب چې موسیقي یا هنر نه یوازې دا چې هنري کار دی، بلکې یو مسؤلیت دی د ټولنې په وړاندې، د ولس په وړاندې. نو بیا مو دغه هنر یا دغه مسلک لا پسې پیاوړی که او لا مو پسې ګړندی که، نو وروسته چې بیا په رسمي ډول په مسلکي ډول هنر ته راغلی، د هنر ډګر ته کوم سندرې مو ویلې، څومره سندرې؟ لومړنۍ سندره مو کومه یوه وه او وروستۍ یوه مو چې ویلې وي هغه کومه یوه وه؟ او موضوع د سندرو یا د شعرونو موضوع یې په کومو مسایلو راڅرخېده؟ ځکه ما چې څومره معلومات کړي، تاسو تر ډېره سولې ته، ټولنې ته، د ټولنې سوکالۍ ته سندرې ویلي.
لودین صاحب، د موسیقي د لحاظه، د خپل موسیقي د آلاتو د لحاظه، زه اکادمیک نه یم، زه اماتور یم، او دومره زده یم چې خپل سندر د پاره موزیک ووایم. دا موسیقي خو مول چې غته علم دی، او د دې پوهیدو ډېر پانتونونه باید چې سړی و اجرا به کړي. په یو څلور کال پانتونه سړی نه شول چې موزیسیان به وسي. دا ډېره غته علم دی، او دومره چې ما زده شوی دی خپل د سندرې لپاره کولی شي چې هارمونیا یا بو کیبورد ووایم، او په سټوډیو کې اوس د ټکنالوژي چې په کمپیوټر کې چې اوس د سافټویر څخه استفاده کوي، زه په کیوبیس کې یو نرم افزار دی، شاید چې تاسو د رادیو کارمندان وپیژنئ، په کیوبیس کې یو تقریبا وه شپېته اویا فیصده بلدیت لرم چې ارنج کوم. او زه چې په دې رشته چې متوجه شوم چې دا خو یو غټه رسالت دی، دا د انسانانو پیغام دی، د صلح او د ورورولي او د یووالي او د مهرباني او د ترحم او هنر دی. بیا ما په دې لاره چې شروع کړه، اوله سندره چې ما وایلې دی پراز د پرا ولایت، ما په پرا رادیو کې د مواد مخدر د نکاریدو مبارکه ما یو سندره وایلې دی. زما ټول سندره چې دی شیرونه جو خپل جوړوم، په پارسی ژبه، په دری ژبه جوړوم، د دې لپاره چې په پښتو کې او په قاموس کې او مذکر او مؤنث کې ډیر او حال او گذشته ډیر پیچیدگی شته، د دې لپاره په هغه ژبه په د شعر لپاره لاس نه وایم چې خرابي ونه سي. او دیگر نکار مخدرا را مورفین تباه کرد نسل سبا را. دا اولین سندره چې په پرا رادیو کې ما وایل دی. بر سندره د فراد دریا سره د کوچه په سریال کې د افغانستان رادیو تلویزیون بغه ملي تالار کې التما وایل است، د کار د پاره کار کار، دنیا به انټرنیټ رسیده است، ما تا به حال بی سواد ده په دریس سل دغه د شپاره سکاره ک ول سکاله مخ کې د فرادریا سره په یو کنسرت کې ما اجرا کړی دی.
او دغه سندره چې تاسو وایي تاسو تر اوسه ویلې دي، شعر هم خپل کوي کنه؟ د نور شاعرانو شعرونه مو پکې انتخاب کړی دي. کمپوز برخه کې در سره څوک همکاري کوي کنه؟ هغه کارونه هم خپل مخته وړي.
بس تر اوسه خو نو شعرونه ما خپل دي، کمپوزونه ما خپل دي، چا سره همکاري مو نه دي اخیستلی. او موزیک بعض وخت اوس خپل شروع کړم چې موزیک کارنج وکوم، د مخه د ایرانی هنرمندانو ته او په کابل چې و مالته امان عثماني زما ډیر ملګری و شموزیان دی هغه ته ما ډیر سندرې مو ورکړې دي چې ما ته ارنج به وکړي خونو بس بیشتر زه کوشش کوم چې خپل شعرونه وای دی لپاره هغه شعر چې زه غواړم نور شاعر شاعران نسول چې ما ته جوړ وکړي هغه جملې چې زه غواړم استفاده وسی هغه پیغام چې زه غواړم خلق ته واستوم هغه آخري سندرونه چې ما وایل دي دوه سندرې دي یو دغه دی چې گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشان هم همینم یو دغه دی یو بل دغه دی چه اگر بخوانم از چی بخوانم اگر نخوانم چرا نخوانم دا دو سندر آخرین سندر دی چه ما وایلی دی اوسم پر نور سندرون کار کوم یو سندر دغه دی حرف بزن سکوت را بشکن صحبت از صلح و صفا کن با همه عالم و آدم جشن همزیستی بپا کن
بله کله نا کله ډیر اسانه هم وی چې تزان ته شعر ولیکې بیا خپل سندره کې زکه هغه شعر داسې درته لیکي چې تاسو سندره کول اسانه وی کنه کله نا کله د شعرونو خو هغه چپی وی ځینې کسان مثلا د نه چپو یا د یو لس چپو شعر خوایي غزل خوایي نظر دی ته چې سوار لس یا شپاړس چپی وی یا هغه هجاګانی وی چې په دری کې هجا ورته وایي نو که تاسو ځان ته خپل شعر جوړوي بیا سندره کوي دا معنی چې یو څه خپل کار اسانه کوي ځان ته مخکې نه داسې شعر لیکئ چې تاسو یې په اسانه وویلی سئ ترنمې کړی سئ یا مثلا په سندره کې ووایئ شعرونه هم تر ډیره له کومو شیانو متاثره سوي آیا دغه ناخوالې چې تاسو په تیرو څلورو کلونو کې وګاللې تاسو په افغانستان کې وایي فعالیت هم درلودل افغانستانه بیا لاړئ هجرت هم وکړ اوس په ګاونډي هیواد ایران کې هلته هم داسې هیواد دی چې د هنر موسیقۍ پکې ډیر قدر نشته آیا دغه حالاتو هم ستاسو شاعري او ستاسو دغه هنر متاثره کړی دی داسې سندرې مو هم ویلي چې دغه حالات مو پکې انځور کړي
خو نو لودین صاحب ټول زما سندرې دا پیام ورسره شته وګوره په دې موسیقي کې مثلا زموږ په افغانستان کې تقریبا لس که دولس رشته موسیقي لرو چې په افغانستان کې مثلا د پانتون په ریاست موسیقي کې دوی رسمیت لري یو د لوګر ساز دی بل غرنی پښتو دی د غرنی ساز دی د پښتو ساز دی یو مخصوص خپل پښتو موسیقي دی یو کوالی موسیقي دی یو محفلی موسیقي دی یو پاپ موسیقي دی یو فولکلور موسیقي دی یو موزیکال دی دغه چې زنگ خطر او شبکه خنده چې وایي د موسیقي سره بس د تنظامیز پیامونه هستی یو مارش موسیقي دی چې اردو په پاوچ کې استفاده کوي دغه په دې ټولو کې هغه پاپ موسیقي چې دی جهانی دی ټول خلق د دنیا د نړۍ دغه پاپ موسیقي چې استفاده کوي زه هم هغه پاپ رشته دنبال کړم او هغه کې کار کوم خو نو موسیقي یو دغه راپ موسیقي دی چې پیدا شوی دی اوله دوی د امریکایي تور پوستانه راپ وایل دی چې داسې یو روان ساز دی په دې کې ژر ژر خبرې کوي خپل مطالب او خپل پیام مخاطبین ته رسوي او ټول دا چې دی مبارزي دی ټول چې د حقوق د انسانانو د ازادي بیان د پاره دی خو نو هغه هنرمندان چې شو په دغه مسائل چې د رسالت په مسائل چې شو پرېږدي دوی ټول هنر سیاسي کیږي او مردمی کیږي په هر سندره کې مثلا دا آخرنی سندره چې ما وایل دی ګر خراسان په پارسی دی وګوره د شددي ټول شعر زه تا ته وایم تعصب و جهل و نژاد و قوم پرستی همه عمله کرده است به تار پودم زده بنیاد مرا ویران کرده مرا آواره و سرگردان کرده مرا شرمنده به پیش خلق و عالم زده بی هویت و بی نشان کرده این کدام رسم و فرهنگ است این که بر من آر و ننگ است ملت آزاده ای من تومه ایله و رنگ است گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشانم همینم من نژاد آریانای کهنم کندهار و غزنی و هرات و بامیانم همینم مثنوی و معنوی گنج من است مطلعهای شعر و آهنگ من است. این وطن با مردمان مهربانش افتخار و عزت و ننگ من است. داز ما آخرینی سندر
دیشی ما وایده واقعا چه ملی احساسات او دی یوالی او یوالی تا غک ولدا پکل ورای خکاری خارته منول چه لدی ورسیو تحولاتنا کوم متاثر شوه سندر کراته شعر وایي ایک شعر تاسو په ذهن کې وی البته دا چې تاسو راغلی په افغانستان کې هنر باندې بندیز ولګید موسیقي باندې بندیز ولګید بیا تاسو راغلی راکډوال سوی ایران ته په ایران کې هم تاسو وایي چې د هنر قدر نشته د سندرغړي قدر نشته آی له دغه حالاتو متاثر کوم سندره یا کوم شعر مو لیکلی چې غوړی سندره کوي
سندر
څه وی دی
لودین صاحب سندر څه وی دی اوس هغه ته دکلمه کومه اگر بخوانم از چی بخوانم اگر نخوانم چی را نخوانم اگر گریزم چی را گریزم اگر بمانم کجا بمانم برای رفتن راه ندارم برای ماندن جای ندارم برای زیستن آل و هوای برای خوردن نان ندارم من از محبت چیزی ندیدم از مهربانی نشد نصیبم در جنگ و وحشت خسته گشتم از صلح و وحدت هیچ نشنیدم باید بخیزم باید بتازم باید خودم را از نو بسازم من در بهاران سرد و خزانم من در بهاران سرد و خزانم اسیر ظلم جبر زمانم ویرانه ساخته است میهنم را آواره و بینام و نشانم باید بخیزم باید بتازم باید خودم را از نو بسازم لودین صاحب ز یو انسانی ما په افغانستان کې پیدا سوم او غد سوم دومره درس مو چی کړی دی دومره زده یم چې لیک وکوم او خبر وکوم ژوند وکوم او اکادمیک تحصیلات مو نشته اما دومره په دې شرایط کې ځان مو عیار کړی دی چې د کمپیوټر څخه استفاده کوم د سافټویر څخه استفاده کوم د نړۍ سره ارتباط لرم د رسنوی سره ارتباط لرم او دومره کولای توانې دوم چې خپل ژغ دنیا ته ورسوم او مخاطبین ته ورسوم اوس وګور از موږ په وطن کې زموږ وطنداران زموږ عزیزان زموږ قومان راغلي دي موږ ته وایي چې تاسو حق نه لري چې خبر وو کې حق نه لري چې سندره ووایي حق نه لري چې په وطن کې پاتې سي حق نه لري چې د وطن سولار سي هغه څه ژوند چې موږ واړو هغه احساس چې موږ لرو هغه موږ ته زمينه نه دي برابر او دومره درد چې مثلا زموږ سره دی دومره احساس چې زموږ سره دی یو سړی چې د زموږ په سطح نه دی ما ته راځي نصیحت کوي او پر ما باندې هلته راځي هلته برنامه جوړوي خو زه وایم وروره زه و ته خو یو رقم تا هم یو انسان زه هم یو انسان یم خو زه دا استعداد لرم په دې لار کې زه کوشش کوم په دې لار کې زه غواړم چې خدمت وکوم په دې لار کې زه غواړم چې پیام ورسوم خو تا ما نه منې ما نه پرېږدي تمام په د نورو په سترګې وینې ته فکر کوي چې زه یو ګناهکار سړی یو یو فاسد سړی یم یو بد اخلاق سړی یم خو زه داسې نه یم خو دا زما ټول کردار دغه دی چې تا اورې ته وینې د دګر سره د انسانانو دپاره د سوله دپاره د ورورولي دپاره د یووالي دپاره د مهرباني دپاره زه فعالیت کوم خو ما ته اجازه نه راکوي ما ته وایي چې ته وپرسه د دې کار چې دا مسلک چې ته لري لاس واخه
او دغه کومه ورسته سندره مو چې کړی شعر چې تاسو ماته ډیپلوما کړ چې تاسو نه په وطن کې ځای لري د پاتې کېدو لپاره هم هیله نشته چې تېختې د تېختې لپاره هم ځای نه لري بل اخر راغلی تاسو یو غراوی یو انتخاب کړی راغلی غونډي ایران ته دلته په ایران کې مو څومره وخت وشو او د کډوالۍ ژوند او هنر څنګه دواله سره مخ ته وړي ځکه کډوالۍ خو خپل ستونزې لري په ایران کې فشار نه دی او دغه راز په کډوالو باندې ورستر بلې چاپیل اولویږي تاسو دغه دواله څنګه سره مدیریت کوئ ځکه تاسو داسې ښکاري چې په کډوالۍ کې په سختیو کې هم هنر نه دی هیر کړی او خپل مبارزې ته ادامه ورکوي
لودین صاحب دا مبارزی چې زه کوم فکر نه کوم چې په ټول افغانستان کې دومره سختی د مادي سختی د مسایلو د اقتصادي دومره سختی ولري زه په ایران کې دوکانداری کوم زه خپل دم دوه درې میاشتې چې په دوکان کې هم نه زوم شارت هم نه زوم بیرې جوم چې ما بو ګیر نه کی دیپورت بنه کی او زما کډوالی هم چې سوي دي دا زما د هنر د پاره سوي دي. زه کم سیاسي مشکل په وطن کې نه لرم، کم خیر ملي خیانت مونږ نه دي کړی دي، چا مونږ نه دي وژلې دي، چا زما سره مشکل نه لري، د طالب سره مشکل نه لرم. یوازنی زما ټکر د طالب سره دغه دی چې هغه زما د هنر مخ نیولی دی. زه خپل د هنر دپاره هغه وطن مپری سوی دی، مهاجر سوی هم د دې دپاره چې دا زما رسالت دی. زه پنځه ویشت کاله په دې مسله کې مې فعالیت کړی دی، دومره ما ځان آماده کړی دی چې زه کولی شي چې نور بشر ته نور هیوادونو ته پیام ورسوم چې راسئ موږ تاسو ټول انسانان یو، په یو صلح او ورورولۍ په دې نړۍ کې ژوند وکړو. خو نو متاسفانه چې زموږ په وطن کې پنځوس کال دی چې جګړه روان دی، د هیچ چا ارزش چا نه مني. هر چا چې ټوپک ورسره و، نفر ورسره و، زور درنه و، هغه حاکم دی. هر څو چې دغه د لاسه کېږي ستا په سر کېږي، هیڅ خدمت او خدمات هم تاته نسول چې وکړي. خو نو راسه ته گزاره وکړه. دلته څلور کال دی چې زه خپل کورنۍ سره په ایران کې راغلی وم. لودین صاحب د ایران د پیسو سه وسو میلیونه تومنه زه د ویزې پیسه ورکړې وم. وسو میلیونه تومنه دا به ډالر به وکړي، لس زره ډالر به کېږي.
بله بله، له بدمرغه چې نه یوازې تاسو بلکې زرګونه نور افغانان هم په ورته برخلیک په ګاونډیو هیوادونو کې البته لزګونه زره پراته دي، ژوند ډیر په کړاو تیریږي او راست تر بلې په فشارونه هم زیاتیږي او بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې د کار روزګار شرایط کم دي او دغه راز د میشتیدن امکانات هم کمزوري دي. روشن صاحب راځي چې لږ زره عمومي خبرې وکړو، او تاسو له شخصي ژوند او کار لږ زره اخوا لاړ شو. تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو ټولنیز رسالت په غاړه لري او 25 کاله مو کار کړی دی، او غواړي چې اوس خپل پیغام نورو کسانو ته ورسوي یا نورو کسانو ته د پیغام رسولو دغه ورتیا درکې پیدا شوه. طالبانو هنر موسیقي دا معنی ګرځولې، البته موسیقي معنی ګرځولې په افغانستان کې. تاسو فکر کوئ ټولنه ولې موسیقي ته اړتیا لري؟
وګوره لودین صاحب، یوازنی ژبه په دې دنیا دا موسیقي دی چې هیڅ تعصب او تبعیض پکشي کې نشته. په موسیقي کې په یو اوکتاف کې دولس نوتونه شته چې و نوت دی، و نران دی، پنځه مادي دی چې دا دولس نوت دی. موږ تاسو افغانستان، پاکستان، هندوستان ساری ګاما پادانی سا وایو، ایرانیان دوری می فاصله سی وای، او په انګریزي ژبه کې سی دی سی ای بی ای اف جی وای، داسې نوم دی. په دې یو اوکتاف دولس نوتونه کې او شپږ نیم زره ژبه دی په دنیا کې، پنځلس زره دی، شل زره دی، لس زره دی، زر دی، او دا د انسانانو ژبه. او نور د پرندگانو، د طبیعت، د باد و طوفان و باران و رد و برق و د ټول په دې طبیعت و په دې کیهان هر څو چې موجودیت و کتله است، او د دې موسیقي سره گزاره کوي، او دا موسیقي د دې ټول سره خبرې کوي. ګر سره په دې کې هیڅ تعصب او تبعیض نشته. انګلیسی زبان هم د دې دولس نوتو سره خپل ژغ پورته کوي. پارسی ژبه، اردو ژبه، پښتو ژبه، ترک ژبه، عرب ژبه، په دې ټول نړۍ هر چی ژبه دی، د انسانانو، د حیواناتو، د پرندگانو، په دې ژبه کې د دې سره بس یو لار دی، یو نوت دی ورسره خبرې کوي.
بله،
دا د طبیعت ژبه دی، او بعضی هنرمندان او بعضی مورخین وایي چې دا د خداوند ژبه دی موسیقي، د دې لپاره چې د هیڅ چا سره تعصب او تبعیض نه لري. هیڅ هنرمند د موسیقي یا د سینما یا د نقاش یا د نویسنده تر اوسه د چا وین توی نه دی کړی دی، قتل نه دی کړی دی، ملي خیانتونه نه دی کړی دی، جنایت نه دی کړی دی، بشري جنایتونه نه دی کړی دی. همیشه دوی هر چا خپل په مسلک کې، خپل پرشته کې، مسلک ما رشته چې دی ملي او حماسي او انساني رسالت دی. زه کوشش کوم چې د سولې او ورورولۍ او شفقت او مهرباني او مبارزه د لپاره پیامونه ورسوم. یو بل هنرمند بل غواړي چې خلکو په یو اوتاق په یو بندار کې شاد ووسي، یو بل هنرمند غواړي چې خلکو خنده به وکړي، یو هنرمند غواړي چې مذهبي خلک ته ځان شاوخوا کې ټول کې د پیغمبر دوباره کې سندره وای، د خداوند دوباره کې زنده سندره وای، د اعصاب دوباره کې سندره وای. خو هر یو خپل مسلک خپل هدف ته دوباره خپل پیغام رسوي. خو نو زما نظر دغه دی چې موسیقي یو جهانی ژبه دی، په دې کې هیڅ تعصب او
طالبان له هنر سره مخالفت نه کوي، له شعر سره مخالفت نه کوي. فقط د دوی مخالفت البته هغه فقهي مسله ده چې دوی وایي چې خپله د موسیقي غږ او دغه د موسیقي اواز یا میوزیک په مجموع کې دوی وایي چې په اسلام کې معنی ګرځول سوی دی او د نبی علیه السلام هغه حدیث راوړي. که څه هم دا موضوع چې موږ علماو نه اورېدلې اختلافي موضوع ده، ټول علما په یو خلو نه دي چې موسیقي د حرام وي. ځینې وایي چې حرام ده، بیا ځینې وایي چې نه، موسیقي لکه څنګه چې د طالبانو لخوا تعبیر شوی تفسیر شوی هغومره حراموالی په اسلام کې نه دی راغلی. په هر حال هغه موضوع به پرېږدو علماو ته. دغه طالبان یا د طالبانو پلویان یا افغان ځوانان چې دا مهال مشاعره جوړوي، په مشاعرو کې مثلا دوی ځي ترنمونه کوي، موسیقي ورسره نه وي، اما خپل شعر ترنم کوي، سندریز کوي. دغه راز د ودونو په محفلونو کې دوی مشاعره جوړوي، هلته دوی ترنم کوي. د هغه ترنم چې پکې موسیقي نه وي او د هغه ترنم چې موسیقي ورسره وي، د موسیقي آلات ورسره وي، د دوه ترمنځ توپیر څه ده؟ او آیا د اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې روان ده په موسیقي باندې فکر کوي ناوړه اغېز کوي، او کنه فکر کوي موسیقي او هنر د هر څه په خپل ځای دی، فقط بڼې بدله سوي، اوس موسیقي ورسره نشته؟ ځوانان راځي بدون موسیقي نه خپل غزل زمزمه کوي، دکلمه کوي او ترنم کوي.
لودین صاحب خو نو حبیب رحمان ګلون هغه سندره خو اورېدل د غلکان چې وایلی دی، خو نو اوس ویني چې طالبان چې سندره وایي خپل ترانې چې وایي نور هندوالان د خپل ګلونو سره د ریتم پر ځای یخ پورته کوي، الهول کوي، خو دا نه دی اورېدل. هغه خو موسیقي دی، موسیقي یخ ته وایي، هر یخ ته موسیقي وایي، د هر د باد جغ موسیقي دی، د دیواناتو جغ موسیقي دی، د باران جغ موسیقي دی. خو موسیقي دا د طبیعت ریتم دی، هر موجود خپل ځان سره موسیقي لري. خو نو بی موسیقي نه کیږي. لودین صاحب اوله پیره چې د امارات رالی په اوله پریس کانفرنس د زبولا مجاهد خو نسو، ماته چانس برابر نسو. په دومه پریس کانفرنس کې زما ځان ورسول په دغه کسر مرمرین کې د مجاهد صاحب سره ما مصاحبه وکړ چې مجاهد صاحب د هنرمندان د موسیقي او سینماګران آینده به څنګه کیږي. شاید چې تاسو هم دا مصاحبه اورېدلې وي. خو نو مجاهد صاحب وویل چې هر څو چې شریعت به ووایي. بیا زه دوه پیره زه تللی وم اطلاعات فرهنګ وزارت کې، هلته معین صاحب د فرهنګي د طالبانو فکر وکم چې د سید صادالدین آقا په نامه و د قندار و، دوی ته ما تللی چې متول چې ته څوک یې، ما ویل چې زه مستان روشن نومېږم او سندرغاړی یم. ما ویل چې څه چې زده ده، رباب دی زده ده، هرمونیه که تابله دی زده ده. ما ویل چې زه د کمپیوټر سره کار کوم او موزیسیان یم. د دې په بغل کې یو بل طالب ملا ناست و، ما ته ویل چې دې پسې مه ګرځه، ورسه په پتو خپل شوق به وکړه. ما ویل چې مولوي صاحب زه شوقي نه یم، زه یو ملي سندرغاړی یم، حماسي سندرغاړی یم. زه غواړم چې خپل ملت ته پیام ورسوم. او د موین فرنګي هم پوه سړی و، ما ته ویل چې تاسو ښه خبرې کوي. ویل چې موږ د جاوید افغان په نامه یو چا د افغان فلم په ریاست کې موږ ګمارېدل یاست، اوس موږ پاتې یو چې موږ غواړو چې تولید وکړو، فلم جوړ کړو، سریال به جوړ کړو. اوس موږ پاتې یو چې څنګه به وشي. امارات خو ښځه ته اجازه نه راکوي چې په فلم کې راسي، او په فلم په سریال کې هم چې ښځه نه وي هغه فلم خو نتیجه نه راکوي. بیا ما ویل چې موین صاحب یوازې د ښځو نبود په فلم کې مشکل، ستونزه نشته چې د موسیقي په یو فلم په یو تصویر چې موسیقي به نه و، د موسیقي مات چې نه وي هغه مړ تصویر چا نه ویني. هغه خو مخاطب ته هغه لیدون ته استلی کوي چې موسیقي ورسره نه وي. دا خو لازم او ملزوم دی، او موزیک او تصویر دا لازم او ملزوم دی. یوازې دوی به چې یو ځای به اوسي، وګوره سویس راډیو یو بګراند لري، د ازادي راډیو یو بګراند لري، هغه یو موزیک دی.
بله،
هغه موزیک سوس خبر سوس اخبار یو موزیک لري، هر برنامه یو موزیک لري. از سوس اوریدونکو په هغه موزیک کې پیږي چې دا موزیک د کوم برنامه د کوم خبر بګراند دی. په تلویزیون په تصویر کې هم دغسې دی. نو دا ټول لازم او ملزوم دی، ضرورت دی، دا په تعصب نه کیږي. هغه هنرمندان چې مثلا فحشا کوي، هغه هنرمندان چې مثلا مبتذل موسیقي هنر لري، هغه نه باید چې دا هنرمندان چې روغ هنر لري ورسره په یو سترګې وبي.
کور ودان روشن صاحب ډیره مننه، سلامت اوسئ. دا چې د ازادۍ راډیو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې را سره حاضر شوی، کور ودان بس ستاسو یو سندره او رول اوریدونکو سره هم مخخه کوو. کور مو ودان، تر بل خبرونې مو علامل شه.
شد افغاندم و نی سرکش و ایرانگرم، نی من اتم را ساختم، نی تانک و ماین را ساختم، نی من اتم را ساختم، نی تانک و ماین را ساختم، نی من صدای هسته ای نی روین را ساختم، نی من صدای هسته ای نی روین را ساختم. باستور خاک میهنم در آسمان این جهان، بنیاد ظلم را مشکنم، من از تاغوت شکنم، باستور خاک میهنم در آسمان.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر ویس ساعته.